السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم مخکې له چې د خبرونې د مطالبه بشپړ معرفي وکم پیل دې سات په خبرونو کوو. د طالبان د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت له 280 ډیر کسان له دې قبل د امنیتي ځواکونو له لیکو ایستلی دي چې ګیرې نه ده پریښې. رویتاس خبری آژانس په یو راپور کې ویلي چې دی وزارت په خپل یو کلن راپور کې پرته له دې چې د نیول شوو کسانو د جرمونو په یو راپور کې ویلي چې په تیر یو کال کې له طالبانو د ادارې له 14,000 ډیر کسان د بد اخلاقۍ په تور نیولي دي. رویترز په دې راپور کې پرته له دې چې د نیول شوو کسانو د جرمونو څرنګوالی روښانه کړي ویلي چې د دوی له نیمایي زیات یې له 40 ساعتونو په لږ وخت کې بېرته خوشې شوي دي. د رویترز په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پلان او قوانینو رئیس محب الله مخلص په یوه خبري غونډه کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو په تېر یو کال کې د موسیقۍ 1328 آلې ماتې کړې او زرګونه کمپیوټر کاران خلکو ته په بازار کې د غیر اخلاقي فلمونو له پلورلو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پرزیدل جمهوري نظام د ښځو د چارو په وزارت کې خپل دفتر پرانیست. په افغانستان کې د ښځو او ځوانانو سره د ناوړه چلند په خاطر د بشري حقونو د نړیوالو کورنیو ډلو تر پرله پسې نیوکو لاندې ده. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آصف دوراني هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي ترهګرې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. ښاغلي دوراني 4 ورځې مخکې په یوه بحث کې ویلي وو د افغانستان وضعیت هومره کړکېچن دی چې ښایي له دې هېواده پر متحدو ایالتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11 حملې ته ورته حمله وشي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې افغاني ټویټر په یوه بیان کې د دوراني څرګندونې منحرفونکې بللی دي او ویلي دي د افغانستان له وضعیت سره سمون نخوري. خاغلی زی احمد دغراز ویلی د طالبانو حکومت په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده خو زیاتوي که له ډیورن کرښې هاخوا د داعش پټنځایونه له منځه ولاړ شي نو د دې ډلې لخوا پیښ ګواښونه به هم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. دې ریاست نن سه شنبې په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې به سبا چهارشنبه د شدیدو بارانونو او سیلونو د راوتلو احتمال شته. په مختلفو سیمو کې د ورښتونو اندازه د 50 تر 90 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. د خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې په تېرو 2 ورځو کې د غزنی، پکتیکا، پکتیا، زابل او میدان وردګو ولایتونو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ورښتونو او سیلونو خلکو ته زیانونه رسولي او له امله په ځینو سیمو کې لارې بندې شوې دي. فلیپین وایي د متحدو ایالتونو هغه غوښتنه یې منلې ده چې وایي محدود شمیر افغان کډوالو ته چې امریکا ته د تلو هیله لري په موقتي ډول ځای ورکړي. د افغانان به چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان نه وتلي دي تر هغه مهال په فلیپین کې دیروي چې په امریکا کې د استوګنې د غوښتنلیکونو پړاوونې بشپړېږي. د فلیپین د بهرنیو اړیکو د ادارې ویاند تیراسیتا دازا نن وویل د شوې موافقې له مخې د امریکا حکومت به په دې هېواد کې د افغان کډوالو د استوګنې، خوړو، دارو درملو، امنیت او ترانسپورت لګښتونه ورکوي. دی ویاند زیاته کړې چې فلیپین دې کسانو ته تر 9-15 ورځو پورې په دې هېواد کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. د اسرائیل پوځ وایي د هغو شپږو اسرائیلي برمته او مړي موندلي دي چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د غزې د جګړې په پیل کې تښتول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې عرب او امریکایي منځګړي په غزه کې د اوربند او د نورو اسرائیلي برمتو د خوشي کولو هڅه کوي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانټ ویلي چې دا مړي د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې د خان یونس ښار له یو تونل څخه ترلاسه شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل وړاندې په خبرونه کې وړاندې پر پرونو کې به واورې چې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو این ویمن وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو د لرې کولو لپاره په فعاله توګه کار ته دوام ورکړي. د سی این این شبکې په وروستو کې راپور ورکړی چې یو شمیر ښځو او نجونو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له قاچاقي لارو د هېواده د وتلو نیت کړی دی.
وسنه شرایط کې مونږ رشته حالات کې یو چې وطن د افغانستان څخه ډیر سخت کړی، یعنی په قانوني ډول چې وطن غواړو هیڅ لار نه لري.
د راپور په اسناد له یو شمیر افغان میرمنو سره هم غږېدلی یو. د امریکا متحده ایالات وایي له فلپین سره په هغه هیواد کې د هغو محدود شمیر افغانانو د موقتي استوګنې په اړه موافقه کړې ده چې د امریکا د ویزو غوښتنه لري او تر اوسه پورې کار نه دی بشپړ شوی. یو شمیر افغانان هم ورته خوښ دي.
هیله لرم چې دا کمپ چې په فلپین کې جوړیږي د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل شي.
تغرس په راپور کې بوواره چې د خوست په لری پرته سیمه ترې زیو کې د دوه کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمنی ختمه شوې او په دوستی بدله شوې.
خوشاله په دې یو چې راتلون کې واقع دی ویني ته دوه د ماشومان د یتیم کې دوه مخه ونیول شو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جنسیتی برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ویمن وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو د لرې کولو لپاره په فعاله توګه کار وکړي. د ادارې په افغانستان کې په بشر دوستانه چارو کې ښځینه کارکوونکو د فعالیتونو د ستاینې تر څنګ ویلي چې د نړیوالې ټولنې خوندیتوب او مالي ملاتړ ته دوی اړتیا لري. یو ان ویمن ویلي په دغو ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز نه یوازې د دغو ادارو ښځینه کارکوونکي اغېزمنې کړې، بلکې هغه میرمنې چې له دې سازمانونو یې مرستې ترلاسه کولې هم اغېزمنې کړې دي. نور په دې راپور کې
ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودونکي سیاست د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا ادارې یو ان وومن پرون د دوشنبې په ورځ د اګست په 19مه په یو بیان کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په فعاله توګه د دې سیاستونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. یاد اداره په دې باور ده چې په نړیوالو ادارو کې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د حکومت بندیز نه یوازې د دغو بنسټونو د ښځینه کارکوونکو پر ژوند اغیز کړی، بلکې هغو ښځو چې د دوی مرستې او خدمتونه به یې ترلاسه کول هم اغیز کړی دی. یو ان وومن دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشر دوستانه کارونو ښځینه کارکوونکي په داسې حالاتو کې کار کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار له بندیز سره سره د دوی لپاره کار کول ګواښونکی ده. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې د بشر دوستانه چارو په برخه کې کارمندې میرمنې د نړیوالې ټولنې لخوا خوندیتوب، لنډمهاله او اوږدمهاله مالی ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر هغه میرمنې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله په کور ناستې دي او مخکې یې ښځو ته د خدماتو او مرستو رسولو په برخه کې کار کاوه وایي د بندیزونو نه یوازې د دوی ژوند، بلکې د دوی له خدماتو څخه برخمنو ښځو ژوند هم اغیزمن کړی دی. له دوی څخه دو تنو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په خوشینی سره د دې پروژې په بندیدو یا د دغه دفتر په بندیدلو سره نه یوازې داسې مونږ زیانمن نسولو، بلکې هغه میرمنې چې موږ سره سافت وي موږ ورته خدمات وړاندې کول هغوی هم زیانمن نسولې، ځکه موږ ورته کله پیسې ورکول کېدي په پروژه کې، کله هم خوراکي توکي یا هم نور صحي او بهداشتي مواد.
پوهنتون مکتب فارغ هستن با اونا اشتغال زی میکردیم برشان با زمینه کار برشان فرق
ده پوهنتون او خوانزی څخه فارغ سوی موږ ورته کارونه پیدا کول، د کار زمینه مو ورته برابروله، ځکه یو شمیره د خپل کورنۍ ډوډۍ ګټون کی وو. اوس هم موږ فعالیت کوو خود په خواب شان نه، لکه خزو سره اوس موږ همکاري ډیره پراخه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي دي، خو په عمل کې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې په ښځو او نجونو له شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي، په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې دوی له کار کولو هم راګرځولې دي. کومې ښځې چې د طالبانو د حکومت لخوا وزګاري شوي په وار وارې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کړی دی. د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره په افغانستان کې دننه او بهر په پراخه کچه غږ پورته شوی، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې تړاو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
یو شمیر ښځو او نجونو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له طالبانو د تېښتې او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره په ناقانون لارو له خپل هېواده د وتلو ته مخه کړې. دا خبره امریکایي سي این این خبري شبکې په وروستي راپور کې کړې ده. په راپور کې د یوې افغانې پوځي ښځې کیسه راخیستې چې وایي له ایران تر ترکیې د لارې په اوږدو کې له ګڼو ننګونو سره مخ شوې ده. نور حال په دې راپور کې
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنی دو وروسته د دغه هواد یو شمیر ښځو او نجونو ازادۍ او حقونو ته د رسیدنې په هدف په ناقانونه توګه او له خطرناکو لارو کډوالۍ ته مخه کړې ده. سی این این خبری شبکې په دې اړه تازه خپل راپور کې د افغانستان د ملي اردو د یوې ښځینه پخوانی پوځي کیسه خبره کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې دا ښځه په 2022 کال کې د ناقانونه کډوالۍ په ترڅ کې له ایرانه تر ترکیې د قاچاقبرانو لخوا د 20 ورځو لپاره برمته شوې او قاچاقبرانو له کورنۍ د پیسو غوښتنې کړې دي. د دغه راپور له مخې افغان ښځې او نجونې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو او ګواښونو له امله آن د نیونې او مرګ تر بریده له خطرونو سره سره ناقانونه کډوالیو ته اړ شوي دي. د سلګونه نورې افغان ښځې او نجونې شته چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د دوی له لوري پرې د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو همدارنګه فشارونو له امله له قاچاقي لارو تېښتې ته اړ شوي دي.
سفر ما به خواست خود ما نبود، چون ما از وطن خود رانده شدیم.
د معترض ښځو له ډلې صالح عینی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو په اعتراضونو کې ګډون کوي چې ګواښونو او د نیولو له ویرې اړستل شوي چې د خپل ورور سره یې چې په خبره یې پخوانی پوځي دی په قاچاقي توګه له افغانستانه ایران ته ولاړه سي. صالحه وایي د موجوده شرایطو له امله نه ده توانېدلې چې پاسپورټ واخلي او په قانوني لاره له هېواده ووځي. صالحه ادا کوي چې د سفر پر مهال لاره کې د ایراني پولیسو لخوا نیول شوی هم ده.
تاسفانه
700 نفر کې د ګروې کومو بودیم همیشه رد مرز کردن بچو ځکه لبد مرغه موکسل کسان یو ټول رد خپل کارت او د اورور پوزي کارت می ور وخوده. موږ او څنورې خزیې د پیسو په بدل کې خوشی کړو. د سفر پوګدو کې لغلو او نور ستونزو سره هم مخ شو. دا سفر زموږ لپاره سراسر له ترخو خاطرو ډک وو.
یو بل ښځه هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د په افغانستان کې مدني فعالیتونه کول او له همدې امله څو ځلې د طالبانو له لوري ګواښل شوې ده.
خانه تلاشی آمدن و بعد از روز متاسفانه شوهر بعد از خانه بیرون شد دیگه برنگشت.
زمو کور ته تلاشی راغلی و علیه وروستا می میړه له کور ووت او د هغو ګواښونو له امله چې زه او میړه می ورسره مخ شو بیرته راونه ګرځید. له وروستا مجبور شوم چې له لور سره می د چمن له لارې په قاچاقي توګه پاکستان ته ولاړه شم.
دا وای دا مهال په پاکستان کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او د خاوند برخلیک هم معلوم نه دی. خو یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې لا هم په افغانستان کې دي د طالبانو د حکومت له لوري لننګونو او محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي دنیا حمیدی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو ژوند سخت او له قانوني لارې کډوالي هم ډیره پیچلې شوې ده.
اوسنی شرایط کې مونږ داسې حالات کې یو چې وطن د افغانستان څخه ډیر سخت کار دی، یعنی په قانوني ډول چې که وطن غواړو هیڅ لار نه لري، یعنی نه پاسپورټ راته برابرېږي نه ویزه راته برابرېږي. د یو پاسپورټ نیول موږ ته ډیر سخت دی، ځکه سایتونه دي بند دي، حضورې بند دي. ډیر کم کې په میاشت کې به یو وار سایت یې خلاصېږي، بیا به ته سفتنام کوي. تقریبا یو پاسپورټ چې ستا
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته پر ښځو او نجونو د دوی د محدودونکو اقداماتو له امله نه یوازې ښځې او نجونې بلکې ډیری نور افغانان هم د کار زده کړو او ښه ژوند په نیت ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته په قانوني او ناقانونه توګه کډوال شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2020 کال راهیسې 8 میلیونه افغانان ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
فلیپین وای د متحده ایالاتونو هغه غوښتنه منل ده چې وای محدود شمیر افغان کډوال ته چې امریکا ته د تلو هیله لري په موقتی ډول ځای ورکړي. په افغانستان کې یو شمیر افغانان چې د امریکا د حکومتي ادارو یا په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د اس آی وی په نوم کیسونه لري دغه هوکړې ته خوښ دي چې امریکا ته د دوی د تلو د کیسونو د څیړلو بهیر به ورسره چټک شي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا متحده ایالات او فلیپین په غهواد کې د یو شمیر هغو افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقې ته ورسېدل چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په دې هیواد کې بیا میشتې د نغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې هوکړې پر بنسټ به د دوی محدود شمیر افغان متحدین چې د اس آی وی او یا امریکا ته د کډوالۍ ځانګړي کیسونه لري په فلیپین کې لنډمهالي استوګن شي څو یې امریکا ته د تګ لپاره غوښتنلیکونه وڅېړل شي. د امریکا متحده ایالات به د دغو افغانانو د خوراکي توکو، کور، امنیت، طبي خدمتونو او ترانسپورت په ګډون اړین خدمتونه برابروي. د فلیپین جمهوریت د آسیا په سویل ختیځ کې موقعیت لري او انګلیسي او فلیپیني د دې هیواد رسمي ژبې دي. په افغانستان کې میشت یو شمیر افغانان چې د اس آی وی کیسونه لري دغه هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څیړلو بهیر د چټکتیا په برخه کې مهم بولي. د دوی لړډلې یو تنچینې غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وو
زه هیله لرم او خوشبین یم هدیته چې دا کار به د اس آی وی پولیسو ته سرعت ورکړي، ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله څلور کاله تیر شوي دي خو اوس هم په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند یې په خطر کې دی. نو هیله لرم چې دا کمپ چې په فلیپین کې جوړیږي یا جوړ شوی دی د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل شي.
په همدې حال کې د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت د سیشن بې په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره په اړینو وروستیو داخلي پړاوونو کې دي. د اعلانونو کې دا نه دی ویل شوي چې څومره شمیر افغانان به چې د اس آی وی کیسونه لري فلیپین ته ولېږدول شي. دا هم نه دی ویل شوي چې دا غوښتونکي د افغانستان له دننه څخه دي او که هغه افغانان هم پکې شامل دي چې د افغانستان په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو اس آی وی کیسونو د بهیر بشپړېدو ته انتظار باسي. یو شمیر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره اس آی وی کیسونه لري او په پاکستان کې میشت دي اندېښنه لري چې کیسونه یې په ځنډ څیړل کیږي. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته یې وویل
موږ هیله لرو چې د متحده ایالاتو حکومت به خپل ژمنه ترسره کړي او موږ به له اوږده انتظار وروسته له پاکستان څخه ژر تر ژره وباسي چې له زرګونو ستونزو سره دلته بې برخلیکه ژوند کوو، ځکه موږ دلته په ډېرو ستونزو او سخت حالت کې یو.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوونیو کې د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیک د اعلان سره هم مهاله د 2021 کال د اګست په 15مه شاوخوا 144,000 کسان له افغانستان څخه په ځانګړو الوتنو کې ایستلی دي او ویلي دي چې د لیک پروسه به د هغو افغانانو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره همکار پاتې شوي او دغه شان یې په درېمو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې دا بهیر چټک کړ. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخنه اعلان شوه، خو په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپور نه خپره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني کارکونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل وایي د غزې په جنوب کې له خان یونس ښار څخه د شپږو برمتو مړي موندل دي. اسرائیل ویلي دا مړي د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې په یو تونل کې موندل دي. نور له احمد ګلاورو.
داسې مهال چې د څه باندې سلو اسرائیلي برمتو د ژغورنې لپاره د منځګړو هڅې روانې دي، د اسرائیلو پاوځ نن په یو بیان کې ویل چې د غزې د جنوب په خان یونس ښار کې د شپږو اسرایلی برمتو مړی موندلی دی. د اسرایلو دفاع وزیر یوف ګالنت ویل دی چې د شپږو برمتو مړی د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې د خان یونس له یو تونل څخه ترلاسه شول. ګالنت ټینګار وکړ چې اسرایل به د دې جګړې اهدافو ته چې د برمتو ژغورل او د حماس ډلې ځپل دي د رسېدو هڅو ته دوام ورکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د برید پر مهال نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نورې برمته کړل. د شپږو مړیو له موندلو وروسته اوس ګمان دادی چې 109 نور اسرایلي برمته به لا هم د حماس ډلې په ولکه کې وي. دریمه برخه به یې وژل شوې وي او د پاتې نورو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د برمتهو د کورنیو ناستې هغه ټولنې چې د اکثر اسرایلي برمتو استازیتوب کوي د ګالانټ د خبرو هرکلی کړی، خو په عین حال کې یو ځل بیا له حکومت غوښتي دي چې له حماس سره ژر تر ژره د برمتو تبادله وکړي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې یوې موافقې ته د رسېدو په برخه کې د پاتې راتلو له کبله د برمتو د کورنیو له سختو نیوکو سره مخامخ دی، ویلی دی چې د حکومت په غزا کې د پاتې برمتو د ژغورنې کار ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د سفر په دوام نن د مصر له چارواکو سره د اوربند په خبرو کې چې هدف یې په غزا کې د اوربند ټینګول او د اسرایلي برمتو خوشې کول دي، د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د اختلاف پر کمولو خبرې وکړي. قطر، مصر او امریکا د اسرایلو او حماس ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب کوي. بلینکن وویل اسرایل هغه طرحه منلی ده چې له مخې یې اختلافونه باید کم، اوربند مراعات او اسرایلي برمته خوشي شي. هغه پر حماس ډلې هم غږ وکړ چې ورته اقدام وکړي. بلینکن د غزې د جګړې له پایله چې څه باندې لس میاشتې پرې اوښتې دي د نهم ځل لپاره منځني ختیځ ته سفر کوي. هغه ونه ویل چې آیا د اختلافونو د لمینځوړو په طرحه کې د حماس اندېښنې هم په پام کې نیول شوې دي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې حماس حتی که د امریکا طرحه ومني هم مذاکرات به د دې لپاره دوام وکړي چې د دې طرحې د تطبیق لپاره یو واضح تفاهم رامنځته شي. بلینکن وویل لا هم ځینې پیچلي مسایل شته چې د ښکېلو خواوو سختو پرېکړو ته اړتیا لري. بلینکن په اسرایلو کې له پرونیو خبرو وروسته په پام کې لري چې د دې طرحې په اړه د نورو بحثونو لپاره نن مصر او قطر ته سفر وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست په لری پرته سیمه تاریزیو کې د دوه کورنیو ترمنځ بولس کلنه دښمنۍ چې تر شلو تنو ډیرو ته پکې مرګ ژوبلا وخت و ختمه شوې ده. سولو کوونکو ویل دښمنۍ په محال نه یوازې د خپلو کورنیو د کار سړي لاس ورکړي، بلکې په دې موده کې د ماشومانو د زده کړو په ګډون د ژوند ټول اړخونه سخت ځپل شوي دي.
د خوست د ترزوی د سیمې د جار او غونډې کړیو د سپینګل او شاد رسول د کورنۍ ترمنځ ولس کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو اته کسان پکې وژل شوي او څوار لستنه پکې ټپیان شوي ول، د قومي مخور دی وی جرګې په هڅو په دوستۍ بدله شوه. د دې دواړو کورنۍ ترمنځ د ناڅاپي بریدونو څخه د نږدې سیمو او کلیو خلکو ته هم ګواښ پیښو او هغوی هم هلته په آرام خپل کاروبار نشو کولی. د پخوانۍ دښمنۍ د یوه لوري پاستازولۍ حبیب رسول مشال راډیو ته وویل
واقعا چې بدی د بادو یوه برخه ده چې د بادو په نتیجه کې مونږ دواړو جانب ته قسمه قسمه مالی او ځاني زیانونه رسېدلي دي. خوشحاله په دې یو چې راتلونکي وخت کې د وینې تویدو د ماشومانو د یتیم کېدو مخه ونیول شوله.
د پخوانی دښمنۍ ښکېل اړخونه د دا ډول بدو پیښو مهم لامل دا ګڼي چې یو شمېر پښتانه خپلو ستونزو ته له مخکې د آرامې او سوله ییزې لارې د موندلو کوښښ نه کوي، چې له دې کبله ځینې وختونه دردونکي برخلیک سره مخامخېږي. د پخوانی دښمنۍ د بل لوري په استازیتوب سپینګل ویل
داسې یم چې څومره بدی سره وکړي بیا بیا ختم کوي، بل څوک بدی ونه کړي، خید ورګرې ژوند وکړي چې چرته یې جمع بات کړي دي. اول د یو خبره ویسي هیڅ مشکل بونه کسي که یوه خبره ته وسي نه به مشکلې که چېرې اول د شیطان ومنل اخیر به محتاج اوي احتیاج به اوي د بل به توز به اوي. یعنې د اول لږه سلام وکړي نو دا به د مشکل وړي نه به وړي.
قومی مخور او مسلحین وایي چې خلک له دښمنیو ستړي شوي او په ډیره لږه خوارۍ په داسو پیښو کې ښکېل کسان جوړې ته تیارېږي. د روغې جوړې د جرګې یوه غړي بادشاه خان وویل
دوی ډیر په خوشحالتیا سره غوړه کې خو ډیر زوریدلی و ډیر ستړی و ډیر ستړی و خو الحمدلله ډیرې پلانډو لانډو یې مې ته مثبت ځوابونه روکړه یعنی د حال یار ته جوړه کړه د خبرې د حال یارې جوړې وې نه د بدې ستونزو
بلدوی ته قومی مخور وای چې په افغانی ټولنه په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په لوی او وړو قومونو او خلونو کې په قومي نر خوري واج د دښمنیو او ستونزو ختمول اوږده مخینه لري او ټول ځانونو ته په ګټه بولي. قومی مخور مختار الدین جلالزی ویل
یعنی هغه مسایل هغه فیصلې چې په محکمه کې ډیر وخت نیسي یا فوج که بعضی وخت د محکمې فیصلې خلکو ته لږ سخت هم تومیږي ځکه شریعت خو ډیر ښه شایده ډیر نیک شایده خو کله کله موږ باندې تطبیق سخت شي دغه سي ډیرې معاملې نور ختم شوي دي خدای پاک د مشران په واسطه هغه تر حل رسول دي.
سره لدې چې په دې ورستیو کې د دښمنو کورنیو ترمنځ سوله کولو لپاره د قومي مخورو او د ټولنې د اغیزمنو شخصیتونو لخوا هڅې چټکې شوي خو لا هم ډیرې داسې کورنۍ شته چې د لسګونو کلونو بدی ور پاتې دي له ویرې پر اوږو ټوپکې ګرځوي او ځینې هم یو بل ته په مورچو کې ناستي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسېدونکو وایي په لوی سیند کې بلی پل سیلابونو او توپانونو ویجاړ کړی او دوی یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره له کومې ورځې چې دا پل تخریب شوی او په سیند کې اوبه زیاتې شوي له هغو وروسته زده کوونکي ښوونځیو ناروغان روغتون او دندې درلودونکي هم دفترونو ته په وخت نشي رسېدی.
پښنګار او د مسلم آباد ترمنز یو پل موقعیت لري چې هغه پل څخه به د درې کلو استفاده کوله سوننګاله او بيزاګاله او لنډي اوار تیرو د سیلابونو کې پل لاغو شو زمنګ د تک راتګ لار د مرکز سره قطع شو او ډیر سخت مشکلات دي.
دا د نړۍ ولسوالۍ د سونګلي وسیدونکو قاری عبدالقیومو زای وسیدون کې ویل کوم ورځ چې پل تخریب شوی او په سین کې وبو زیاتی شوی له هغه وروسته از د کون کې خونځي او ناروغان روختون مامورین دفترونو عوام خلک خپل کارونو ته په وخت نه شي رسیدلې او له ډیر از د کون کو درسونه پاتې شوی دي. قاری عبدالقیوب یو ځل بیا
زمونږه ماشومان د مکتب د کلی نه چې کوم بریکوټ تزي او نالي ولسوالۍ تزي مکتب ته نو هغه ډیر لري دی دونی میګنټه نالي فاصله لري دونی میګنټه شاوخوا دا بریکوټ سره وصل ده نو لار ډیر اوږده ده او ماشومان چې کله په دغه زنګو باندې پوری وزي نو ډیر ډیر سخت مشکلات سره پوری وزي ځکه چې سیند او ټول مایده واړی دي مکتب تزي کورسونو تزي د غرنګ مدرسو کې دي نو نشي کولای چې په دغه زنګو باندې پوری وزي دغه تیر وختونه کې دغه پل نه څلور کسان زمونږ د کلی مولد لغه شهیدان شول.
د ناړی او بریکوټ په خونځي او کورسونو کې زده کوونکي وایي د پل تخریب سره تری درسونه پاتې شوی او نشي کولای چې ورته ورسیږي. څوارلس کلن ساحل د بریکوټ لیسې د اوم ټولګي زده کوونکي ازادي راډیو ته وویل
هله د چمنګ مکتبون ته لاشم ډې حبونه ما سیم پیانو مون درسونه پات شو او مدرسې رانه پات شو بس دا که شو په کورونه کې سیناسو ازمو دا وخت نه ژوند ته پول جوړ شي امو په آرام سره سبقونه وو او مدرسې وو.
د کونړ سین څخه بلې غاړې ته د سونګلې بيزګل لنډيوار او نورو کلی وسیدونکو به د پول بیا رغبنه او د خپل شته ستونزو د هواري لپاره د ناړي ولسوالۍ کې د طالبان حکومت ځای چارواکو او د ولایت په کچا د دوی له مسولینو او مرستندوی ادارو سره یې خپل شکایتونه او غوښتنې شریکی کړي خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. خو بیا هم ترې د دوی غوښتنه دا د چې یاد کې بلی پول ورته ورغبی او شته مشکلات حل کړي. د یاد سیمې اوسیدونکو عبدالکریم
د سین نه د تګ را تک د پاره بل لار موږ نه لرو زمونږ واړه نشکوله چې په خپل وخت باندې خپل لیسې او رسیدګي وکړي سکه لپاره امتحانونو کې محروم پات شوی دي او زمونږ خلک هم د ډېر مشکلاتو سره مخ دي. زمونږ د امارت اسلامي نه د غوښتنه ده چې د پول موږ لا کې دي زمونږ د ضرورت په نظر کې ونیسو زمونږ د ضرورت رافه کې
هڅه مو کړی چې کونړ کې د طالبان حکومت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکو سره د خلکو یاد ستونزې او د پل جوړولو غوښتنه شریکه کړو او ترې جواب تر لاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د تیر جمهوریت نظام پر مهال د کونړ پر سیند د نړیوالو ځواکونو لخوا د لسګونو میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شول، خو په یاد سیند کې د اوبو د زیاتوالي له امله 15 تخریب شوي. د مرورې هغه په تیر حکومت کې بیرته ورغول شو. شلتن باندې د طالبانو حکومت استحکامي پل ولګاوه، خو د زیړی بابا پشد او د ساوی وران ویجاړ پراته دي. د پخو پلونو سربیره په یاد سیند یو شمیر کیبلی پلونه هم رغول شوي، خو د ناړی ولسوالۍ د سونګلې په څیرې ګڼ لکار لوېدلي او بیا رغونې ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له 200 ډیر کسان له دې قبل د امنیتي ځواکونو له لیکو ایستلی چې ګیرې نه د پرېښې او زیاتوي. په تېر یو کال کې له 13,000 ډیر کسان د بد اخلاقۍ په تور نیولې دي. رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې وایي چې د وزارت په خپل یو کلن راپور کې پرته له دې چې د نیول شوو کسانو د جرمونو څرنګوالی روښانه کړي، ویلي چې د دوی له نیمایي زیاتې له 3,000 په لږ وخت کې بیرته خوشې شوي دي. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي آصف دراني هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي تر هغې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. دراني څو ورځې مخکې په یو بحث کې ویلي وو د افغانستان وضعیت هم رکړ کې چنده چې ښایي له دې هېواده پر متحدو ایالتونو د 2001 کال د سپتمبر د 12 حملې ته ورته حمله وشي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې افغاني ټویټر په یو بیان کې د دراني څرګندونې منحرفوونکي بللې دي او ویلي دي هغه د افغانستان له اوسني وضعیت سره سر نه خوري. د طالبانو د ترانسپورت هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو خبرداري ورکړې ده. د ریاست نن سه‌شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې به سبا د شدیدو بارانونو او سیلونو د راوتلو احتمال شته. فلیپین وایي د متحدو ایالتونو هغه غوښتنه یې منلې ده چې وایي محدود شمیر افغان کډوالو ته چې امریکا ته د تلو هیله لري په موقتي ډول ځای ورکړي. دا افغانان به چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان نه وتلي تر هغه مهاله په فلیپین کې دېرې وي چې په امریکا کې د استوګنې د غوښتنلیکونو پړاوونه یې بشپړېږي. او د اسرائیل پوځ وایي د هغو شپږو اسرائیلي برمته و مړې موندلې دي چې د تیر کال د اکتوبر په 10 د غزې د جګړې په پیل کې تښتول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې عرب او امریکایي منځګړي په غزه کې د اوربند او د نورو اسرائیلي برمته و د خوشې کولو هڅه کوي.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی.
دوش کلن دروش کلن ځوانم زمات خدمت کورنی د ټول کور د تنظیم تامل چې باید ټول ورونه ټول خويندې ټول کورنی ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخی.
دی ځوان خبرې مو وری دی چې ویلې یو شمیر کورنی خپل ځوانانو څخه د کور د ټول چارو د سمبالولو تامل لري. دا ځوان په دې توانې دلې چې د کور له مسولیت سره خپل لوړې زده کړې هم بشپړې کړي، خو یو شمیر نور بیا وایي اقتصادي ستونزې او د کورنۍ مسولیت دوی دې ته مجبوره کړي چې د لوړې زده کړو پر ځای کار ته مخه کړي. د دوی دا کار څنګه دی؟
تاسو خو روشن فکر خلک یې مه تسلیمې کوي. هیڅ وخت تل به دغه سي تورې شپې نه وي. دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک دې موږ وطن ته رڼایي نه راوړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. قدرمن اوریدونکو د غنو افغانانو په خبره د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ را پدې خو د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د حکم نظام لخوا په دولتي او نا دولتي ادارو کې د بخانیو کارکونکو له دندو څخه لرې کیدل، د اکثره بهرنیو موسساتو په کارونو باندې بندیز، د دوی د دفترونو تړل هغه لوی لاملونه دي چې د خلکو اقتصادي حالت د دوی په خبره له صفر سره ضرب کړی دی. د مسلې ځوانان دې تړ کړي چې خپلې لوړې زده کړې پرېږدي او داسې کارونو ته مخه کړي چې د کورنۍ لګښتونه برابر کړلی شي. افغان ژورنالیست میرویس زازای په دې اکله وایي
د افغانستان له سقوط وروسته په 2008 کال کې کله چې جمهوری نظام وپرځېد نو ګڼ شمېر کورنۍ، زرګونه کورنۍ د افغانستان نه وتلو ته اړ شوې، او هغه کسان چې په جمهوریت کې په یو کور کې دوه درې کسانه تنخواه اخیستله، کاری کو، هغه کاري فرصتونه له دوی نه واخیستل شول. کسان چې بیا کورنۍ یو مشر یو بل غړي لخوا حمایت کېدل، یو ملاتړ کې درسو خپل درسونه ښه په مخ ویسي، هغوی دې ته اړ شول چې د کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو اقتصادي ستونزې تر ټولو ستر لامل د دې دی چې یو انسان له درس او له زده کړو لري وسات. حداقل یو څه وی چې د کورنۍ اړتیاوي په پوره کیږي، په صورت کې بیا په اسانه او په آرام کولای شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. شاته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل هم دا بې سوادي ده، نالوستي ده، چې د افغانستان اکثریت خلک انجونې ورکان له زده کړو لري دي. طالبانو ښوونځي په انجونو په مخ تړل شوي دي، باندې دا د دې لامل کېږي چې ټولنه ورځ په ورځ شاته لاړه شي، شاتګ وکړي. نړۍ چې په کوم حالت کې د پرمختګ په حال کې ده، د هغې نه به په واټنونو واټنونو شاته پاتې، چې دا به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان په ټولو چارو کې د خلکو د ژوند ترمنځ ډېر غټ اغېز واچوي. چې کله ځوانانو ته او د دې هغې هېواد وګړو ته د کار زمینه برابره وي، د وکولی شي کار وکړي، خو هر سړی کولی شي خپل مسلک مخته ویسي او هغه څه چې زده کړې کړي دي مخته لاړ شي.
د وردګ ولایت اوسیدونکې مرینا چې خپله له لوړو زده کړو څخه د طالبانو د نظام د بندیزونو له وجې پاتې ده، ځوانانو ته وایي
په اول قدم کې زه هر ځوان درکولی شم چې په هر ځوان چې کورنۍ دي مسؤلیتونه دي، نو هغه مثلا هر څوک غواړي چې خپل کورنۍ ته یو یعنی مسؤلیت چې دی هغه ادا کړو، خو په سر بیره په دغو باندې زه غواړم چې ووایم چې حداقل تاسو خو روشنفکره خلک یې، مه تسلیمې کوي هیڅ وخت، تل به دغسې تورې شپې نه وي، دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي. ښځې خو اوس اصلا پوهنتون نشته، مکتب نشته، او په کورو باندې کېنول شوې، کوم زحمت چې نرینه وایي اصلا، او مثلا هغه به دکترا وکړلې، ماسترۍ بخیستلې، خو بالاخره به یو مثلا د دې یاد خوښې ور یا کوم چې دقت بلارالله هغو دندې ته به دی ورکول کېدل، یعنې په هغو خپل بخش کې به وظیفه اجرا کولی شوای. خو اوس برعکس داسې نه دي که هر څومره یو ځوان ماسترۍ ولري او دکترا ولري هغه بیکاره دی، ځکه چې اوسنی حکومت چې دی هغه خپل هغه څوک څه ویلي وي که نه ویلي، که زه وي که نه وي، دا په هغو ځایو باندې کېنولی دي چې لیاقت یې نه لري. نو ځکه اوس ټول د درس نظر تورې شوي دي، وایي چې د موږ عمل چې دی هېڅ وخت حق حقدار ته نه دی سپارل شوی، نو د هغو نښه ده چې یو تجارت یو بل چیشته مخه کوچي، یعنې حتی د درس نه هم پاتې شو، پېړۍ پېړۍ به د دو زیان وي. دغه اوسنی حالت چې کوم دی چې په افغانستان کې کوم اوسنی یعنې نظام حاکم دی، د دغو ټولو یعنې هغه سرمنشه چې وخت دغه بې تعلیم دی، بې سواد دا، چې په هغه وختو کې که مثلا افغانستان لکه د خارج کشور په رقم ته پیشرفت کړی وای، او د اول نه د دو د درسي تهداف جوړ وای، نو هیڅ وخت به نن داسې نه کېدل چې موږ په ملک کې یو داسې بې سواده څوک راشي او حاکم شي. ټول به سواداره او هیڅ به نه شوای کولای چې په چا باندې زده کا، یا هیڅ به نه شوای کولای چې خپل سیاست په یو بل کشور باندې وچلي، لکه په نورو شي نشي کولای. په افغانستان ځکه کولای شي چې نسل هم بې سواده پاتې شوی، همدغه شی ته پاتې شوی دي، او په همدغه مفکوره دي هغه خلک. نو اوس کومه نظام چې غلا دې دغه نه بیرته هم دغه شی پاتې کیږي.
صفت الله زاهدی چې افغان ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې په ورځنۍ ستونزو غږیږي، وایي هغه ځوانان چې په پوهنتون کې اول نمره وو اوس دې ته اړ دي چې ویلې پاکې کړي او په بدل کې ډېرې کمې پیسې ترلاسه کړي.
لکه څنګه چې تاسو په هیجره د 2018 کال د 15 اگست څخه چې په افغانستان سقوط کوي لاغه ورسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو مخ په توډ روان دي. ډېر خلک د دې فرضای باندې چې زده کړې وکړي یا لوړ زده کړو ته ولاړ سي، هغوی د خپل کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په خاطر باندې ځینې آن بهرنیو هیوادونو ته لاړل او ځینې همسایه هیوادونو پاکستان او ایران کې هلته شپې ورځې سبا کوي، چې ډېر کسان هلته کار کوي تر څو پر خپل کورنۍ لپاره د کور کرایا، د ډوډۍ خوراک او څښاک پوشاک ته څه ورته برابر کړي او په دې برخه کې کار وکړي. واقعا هم د ځینو تعلیمي مرکزونو سره چې په ولایتو کې و چې پوهنتونونه وو، هغوی چې پخوا به 15,000 محصلین درلودل یا به 3,000 محصلین درلودل یا به 2,000 محصلین درلودل، اوس هغوی محصلین یوازې 500, 400, 300 ته راټیټ شوي دي، ځکه چې خلک پیسې نه لري تر څو پرې لوړې زده کړې وکړي. د هغوی ستونزې همدا دي چې دوی دا خلک وایي چې د دې پر ځای چې زه زده کړه کوم نو ولې خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ نه پیدا کوم. یعنی که زه درته هم داسې کسان مې هم د هغوی له خولې مې اورېدلي او ځینو هم پر ټولنیزو رسنیو پوسټونه کړي چې مخکې زده کړې کولې د پوهنتون له یا د پوهنتون یې اوس پرېښی، او هغوی ویلي چې که چیرې ما ته یو څوک کار راکړي او آن که د ښاروالۍ سره د چرویو یا دغه د لښتیو په پاکولو کې هم وي، زه حاضر یم چې ترسره کړم، ځکه چې زه د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړم. دا ستونزې شته په افغانستان کې او دا تقریبا له تېرو دریو کلونو راهیسې دغه ستونزې ډېرې شوي او خلک اړ دي چې تر څو پورې د لوړو زده کړو پر ځای باندې کار وکړي.
بله، وړاندې تر دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، که دې ته راس افغانستان ډېر ښه کدرونه درلودل، ځوانان با استعداد تکړه، همدا څومره د درد وړ خبره ده چې اوس زموږ او تاسې ځوان له پوهنتونه راځي او وایي چې زه یو ویاله پاکوم، زه ښاروالۍ سره کار کوم. د افغان په صفت که تاسې خپل احساس راته څرګند کړئ، دا څومره د درد وړ خبره او د نه زغملو خبره ده؟
که زه درته وایم چې دا یو ډېره دردونکې خبره ده چې یو کس چې ماسټری لري، یو کس چې لیسانس یا یو قسم چې دکترا ولري او هغوی کار ونه لري، نو دا ډېره ستونزمنه ده. نو هغوی اړ دي چې عموما یو ځای د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په مخ باندې کار وکړي. واقعا هم دا ډېره دردونکې ده. یا هغه کسان چې مخکې به ځوانان وه، د هغوی پلرونو یا کورنۍ کې به یو چا یو څه پیسې پیدا کولې، کار به یې درلود، ځینو به آن په غیر دولتي موسساتو او بیا هم د دولت سره په ځینو برخو کې کار کوه، هغوی به پیسې اخیستلې او خپل اولادونه، خپل لوڼې، خپل بچان به تعلیم لپاره څول، او هغوی ته به ویل چې تاسو ولاړ سئ د افغانستان په نورو ولایتونو، کابل، هرات، بلخ، جلال آباد کې ماسټري وست یا کندهار کې ماسټري وست یا دکترا وست، خو ولې زده کړه وکړي؟ اوس هغوی ځوانان یا د هغوی کورنۍ چې دي، هغوی اوس پیسې یا معاش نه ترلاسه کوي، نو هغه ځوانان یې اړ دي چې د خپلې کورنۍ د هغې د ساتلو او خوندي کولو او یا د هغې دپاره د خوړو په برابرولو لپاره کار وکړي. ما ځینې ځوانان سره خبرې کړي، هغوی اندېښقاني هم کوي او یا دومره شاقه کارونه کوي چې هغوی وایي تېرو کلونو کې دا کار نه و کړی. دا ستونزمنه ده واقعا، او دا یو یو لویه ستونزه ده.
اوس که داسې خبرې وکړو چې یو ځوان به څنګه په دې وتوانېږي چې د کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو لپاره هم کار وکړي او هم خپلې لوړې زده کړې پرې نږدي، تاسو راته وایئ چې ایا داسې امکان لري؟
په سلو کې به لس داسې کورنۍ وي چې هم کار وکړي او هم لوړې زده کړې وکړي. ډېر کسان دغه څه نه لري او یعنی دغه دپاره لاسرسی نه لري چې دوی دې هم لوړې زده کړې وکړي او هم د کار پیدا کړي، ځکه چې په افغانستان کې لکه مخ چې ما وویل ځینې غیر دولتي موسساتو خپل کارونه هلته درولي یا ځینې نور پرمختیایي پروژې وي هغه درېدلې. خصوصا تاسو وګورئ چې نړیوال بانک په افغانستان کې چې کومې پرمختیایي پروژې درلودلې هغه تړل شوي، او یا هم د روغتیا په برخه کې یا ګڼ نور موسساتو هغوی چې پروژې درلودلې هغوی درول شوي، نو هلته خلکو لپاره دغسې نسته چې هغوی دې دواړه کار وکړي. او یا که چیرې می مثلا یوازې خلک د ښوونکي په توګه ګمارل کېدل او هغوی یوازې 1000 څخه نیولې تر 9000 یا 11000 افغانۍ پرې چې معاش اخلي، هغوی د دې د کورنۍ یوازې بسنه کوي. زه فکر کوم چې د ډېرو کورنیو بسنه هم نه کوي، د لویو کورونو. نو هغوی اړ دي چې کار وکړي، دوه وخته یو ځای دکان وکړي، یو ځای د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړي او لوړې زده کړې نشي کولی.
دا وضعیت کم دي چې دوام وکړي، خپل ځوانانو ته، کورنۍ ته او د هیواد په کچه د څومره زیان رسوي چې هغه ځوانان چې وخت درس ده وخت د لوړو زده کړو ده په کار اخته دي په توانې خبرې راته وکي
د ټولنې د شاتګ باعث کیږي او دا شی په ټولنه کې کدغه سی وی د لتیرو درې کلون رئیس تاسو وګوري افغانستان شل کال نورم شاته تکړه دي د علم په برخه کې په دغه سی چې اوس روان دي نو زه فکر کوم چې تاسو خپل پوهیږئ کله چې په ټولنه کې ځوانان لوړې زده کړې ورنه کړي یا د اوس نړۍ چې د پرمختګ او د نوي اثر په ټکنالوژي باندې هر ورځ ډېرې هوادونه سمبالیږي د هغه سره دوی آشنا نسی زه فکر کوم چې دا یو ډېر لوی ستونزه ده لکه څنګه چې تاسو ویل په 2000 کال کې یا په 2002-2003 کلونو کې چې په افغانستان کې د کمپیوټر د زده کړې ډېرې کورسونه نه و یا ډېرې خلک د کمپیوټر په زده کړه نه پوهېدل ان تر دې چې خلک په انټرنیټ باندې نه پوهېدل او نور سره آشنا او نور نړۍ د انټرنیټ څخه استفاده کول نو هم دغه ستونزې دي که چیرې افغانستان دغه کلونو کې بیا هم د لا نورم دوام وکړي او ځوانان زده کړې ونه کړي نو شاید دغه د جهالت یا د ناپوهۍ دغه کچه چې د لا نورم لوړ شي ځکه چې راتلونکي نور ځوانان چې دي د ولسوالۍ د لپاره خو بيخي د زده کړو زمينه په دغه سي برخه کې نه برابرېږي نو هغوی مجبور دي چې همداسې به پاتېږي
کله چې یو ځوان له درس څخه لرې پاتې شي څومره بیا زړه ترې نه سړیږي او بیا نه غواړي چې درس خواته ورسي دلته دغه فاصله د درس او ځوان ترمنځ چې دلته په منځ کې کار راځي اقتصادي ستونزې راځي څومره دای بیا راتلونکي کې بیرته د درس خواته نه ورځي
عموما یو څوک چې هر څه ورځنی تکرار نه کړي او دغه زړه له مغه څخه لري کیږي او شایي راتلونکو کلونو کې هغه زده کړې ته زړه ش نه کړي هغه یې نو زده کړه زما لپاره څه په درد خوري ما چې دا څو کلونه زده کړه و نه کړله او اوس می کار می کوي نو بس همداسې بشویم چې زه یو دکانداري وکم یو دهقاني وکم یو موټرواني وکم او هم یو نور ځایونه کې له خلکو سره شاخه کارونه وکم ځکه چې یو ګله ډوډۍ پیدا کړم خلک زړه نه شکه په دغه حالات کې کتا سي هر ورځ مرکه ونه کوي او هر ورځ په خبرې علي ونه کوي هر ورځ یو رپورت جوړ نه کوي زه فکر نه کوم چې تاسو به مثلا ګوسه د تاسو شوق له دې سره چې میاشت میاشت ورسته بیا خبرې علي پیل کړی ځکه چې تاسو زړه لري کېږي تاسو د یو بل مسلک سره مخته کېږي نو دا عموما د انسان په فطرت کې دا سي او خپل سوي د کله چې سړی له یو شي سره ډیر اړیکه ولري هغه سره پاتېږي نور شانت ډیر اړیکه نه زینو هغه مجبور دی چې هغه خپل هغه یو کار چې دی هغه په مخ یوسي
بله که کورنۍ ته یو مشوره ولرو چې دوی ستونزې قبول کړي په دغه وخت کې د ځوان لوړ زده کړې څلور کاله یک ماستری سره وکړي شپږ کاله دومره بونیتی کورنۍ څه کولای شي په ځان سخت تیر کړي او ځوان ته د زده کړې زمينه برابر کړي پری دی لوړ زده کړې وکړي دلته به څه ولري تاسو ورته
ځوانان لپاره باید لوړ زده کړې زمينه برابر شي او په دې برخه کې باید خپل کورنۍ ملاس وکړ شي خو یو خبر دا ده چې هغه سي کورونه چې مخکې مول اقتصادي ستونزې ولري هغه د خپل ځوانانو د دغه سي مشکلاتو د حل کېدو لپاره څه وکړي او تر کومه حد پورې باید کار وکړي خو هغه نه سي کوله ځکه چې هغه اړ دي چې د دوی ماشومان باید کار وکړي عموما زموږ غوښتنه په افغانستان کې د حاکم نظام او له خلکو نه دا ده چې خپل ځوانان د لوړ زده کړو لپاره واڅوي او تر څو پرې په دې برخې کار وکړي
نظام تم که په اخره کې څه مشورې د خپل ځوان نه تاسو وایي چې دغه کار تاسو کوي د څومره دي خلک او د کورنۍ او د ځوانانو او بیرته د هیواد او بیرته د تاسو چې اوس تاسو نظام پلاس کړی دا کار څومره په زیان تمامېږي
په افغانستان کې اوسنۍ حاکم نظام لکه څنګه چې اوسل ته دوی مسؤلیت لري او په دې برخه کې باید کار وکړي د خپل ځوانانو د روزل لپاره کچيري د انجنیري په برخه کې د فائدامې په وزارت کې انجنیران کار ونه کړي د سیاتامې په برخه کې ډاکټران کار ونه کړي د مخابراتو په وزارت کې لته په مخابراتي ټکنالوژي د زده کړې باندې سمبال ځوانان کار ونه کړي او بیا هم ګڼ نور ریاستونه دي چې هغه کې خپل دغه سي هغه ځوانان چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې نه وکړي نو موږ بل ګڼو سندو سره مخامخ یو کچیر د هوایي چلند په وزارت کې د یو هوایي چلند د هوایي په هنتون څخه یو فارغ ځوانان موږ ونه لرو او هلته غیر مسلکي کسان وګورو شای موږ د هوایي ترافیک په اړه باندې ډیر پونسو نو بیا هغه تیاری چې له افغانستان د پزا څخه تیریږي موږ دغه ټیکس راټول نکړو نو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان اوسنۍ حاکم نظام دغه سي کسان چې هغه په لوړو زده کړو باندې په دې برخه کې تر سره کړی وي هغه د فارغ زمينه برابر کړی تر څو هغه وګمرل سي او هم په دغه سي بیلابیلو برخو کې چې وسورت اړتیاسته دوی د ماستری او دکتورا تر کچې پورې په افغانستان د نن او یا هم د افغانستان څخه د باندې له هیوادونو سره خبرې وکړي تر څو پرې الته وروزي دا به تر ټولو پوری یو شکار وی زه په هیجه ما موږ لدلې اوس یا خلک چې ځینی شکایت کوي چې په هر اداره کې یو دینی عالم ملتناسته هغه اداره یا منیجمنت چې یو مسلکی کس یې کوي شایي هغه ونه سي کولای. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید مسلکی کسان وګمارل سي، دا به ښه کار وي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
کور مو ودان، ډیره مننه.
دا یو روښانه حقیقت دی چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته اکثره کورنۍ دومره پیسې نش پیدا کولای چې هغه ضروري لومړني توکي هم واخلي. په داسې سخت حالت کې بیا هم داسې ځوانان شته چې د ډوډۍ د ګټلو تر څنګ خپلې زده کړې هم نه پرېږدي. په هلمند کې ځوان تکل له همداسې ځوانانو څخه دی، د هغه خبرې هم په مرکه کې اورو.
خوښ خبره دا ده چې د افغانستان ټول ځوانان دغه خبرې ته ولاړ دي او غشتن دولت څخه کوي چې تاسو ټول ځوانان ته په خپل دولتي چوکاټ کې ځای ورکړي چې ټول خپل ځان په دې چوکاټ کې وویني. ځوانان په داسې حالات کې دي چې ډېری د خپل کورنۍ مسولیتونه ورته غاړې دي، کور پرې نشدي، دلته بیکاره په کور کې ناست دي، تعلیم بې له پیسو ویلو کېږي نه، چې ته به د کور مسولیتونه هم په غاړه لرې، پوهنتون ته به هم ځې، انسټیټیوټ ته به هم ځې. نو خبره دا ده چې دولت که غواړي چې دایمي پاته سي، ټول خلک ورسره په یووالي هر څوک دا وایي چې زما خپل دولت دی، باید ځوانانو ته چانس ورکول سي. ځوانان په خپلو ادارو کې وګوماري، وخت ورکړي، معاش ورته ورکړي. ټول د افغانستان ځوانان باید دوی په خپل دولتي چوکاټ کې ګټ کړي.
او که داسې ونه سي بیا به څه بده پایله ولري؟
بده پایله دا ده چې نن سبا ټول ځوانان هڅه کوي چې ایران ته ولاړ سي، ترکیه ته ولاړ سي، اروپا ته ولاړ سي. چې موږ تاسو یې وینو بې سواده دي، اکثریت باسواده نه دي، بې سواده دي. دوی هلته داسې هیواد ته ځي چې هلته هر څه په قوانینو باندې دي، هر څه په اصولو باندې دي. نو که زه داسې یو ځای ته ورځم چې د هغه ځای په اصولو په مقرراتو باندې نه پوهېږم، تر هغه سره خط راوړم، هغه هیواد اول خو ماته وایي چې ته غیر قانوني راغلی، بیا چې راغلی ما منلی، بیا هغه سره خطونه چې زما یې تر اوخو مه تېرېږي، زما په قوانینو په اصولو خو سره ولاړ سم. که زه هلته داسې حرکات کوم لکه څنګه چې په افغانستان کې کوم، دا خو معلومه خبره ده چې د هیواد قانون بې عزتي کوم، نو هرو مرو به د پولیسو د بد چلند سره مخ کېږي، د وهلو ټکولو سره به مخ کېږي، یا بیره اړي یا بلته وژني. نو تاسو دا ښکاره خبره ده، معلومه ده چې ایران تیر ځل څو ځوانان اعدام کړ په دغه نږدو ورځو کې چې اکثریت افغانان وو.
یعنی تاسو فکر کوئ چې یو علت د ځوانانو چې په ګاونډیو هیوادونو کې ښه چلند نه ورسره کېږي، د دوی خپله ناپوهي ده؟ دې ته څه د حل لاره تاسو مثلا پیشنهاد کوئ؟ څه وکړي دوی؟
بیرته خبره تعلیم ته راځي. د یو هیواد لومړی تعداد د ځوانانو د ښه ایښودلو تعلیم دی. که زه با تعلیم اوسم، اول هڅه کولای سم چې د لی په هیواد کې داخل په هر ډول حالاتو کې ځان ته دنده پیدا کړم. که دولتي نسی خصوصي ماده ضرورت لري ماته زنګونه وي. دوهمه خبره دا ده که دلته ماته دنده نه پیدا کېږي، د هیواد څخه وزم. دا اوس ځینې کورنۍ پیژنم په ایران کې څلوېښت کاله کېږي عمر کوي، هلته ژوند کوي، نه ایرانی تاوان ته رسولی دي، نه وژلی دي، نه اختار کړی دي، ځکه دوی خپل ځان هلته د هغوی پر قوانینو باندې برابر کړی دي، ځان یې ورته جوړ کړی دي. د دوی غونې جامع غوندي، د دوی غونې ورشته جوړي، د دوی غونې ژوند کوي. کوم قوانین چې دولت ورته ټاکلي دي هغه پر ځان باندې منلی دي او هغه رقم ژوند کوي. هغه څلوېښت کاله کېږي، د دې خو څه دوستانو قربان بی. اما داسې کسان ستا چې یوه میاشت بعد هلته بازار کې نیول شوي، د چا سره جنګ کړي، دوی د خوارۍ لپاره تللی جنګ کړي، دولت یې نیسي، بیا یې چې زما هیواد غیر قانوني راغلی، د دې سربېره بیا هم راځي جنګ کوي، په دوه کاله درې کاله باندې محکوم کړی، بیا وروسته یې چې راغلی راوایستی خپل هیواد. درې کاله وخت یې هم بې ځایه شو. دا د یو ځوان فکر دی چې زه یو تعلیم ولرم بیا داسې کار نه کوم، پوهېږم چې دا ښه کار نه دی.
تاسو په خبرو په پیل کې ویل چې ځوانان له تحصیل نه اوس کار ته ډېر ارزښت ورکوي، غواړي چې آزاد کار ولري. دلته خو بیا هغه ټکی ته راګرځو چې دوی له هر اړخ نه زیان کوي کله چې درس پرېږدي.
بالکل، خبره دا ده چې موږ او تاسو د اوس ځوانان حق اولیت هغه ته ورکوي چې پیسې ورڅخه ترلاسه کړي. زموږ او تاسو ماشومتوب کې زموږ څخه پوښتنه هغه کېدله چې غواړي په راتلونکي کې څه شي جوړ شي، موږ به ویل چې ډاکټر ولي، غواړم چې ډېرې پیسې وګټم. زموږ ذهن داسې جوړ شوی دی چې تعلیم یوازې
د پیسو د فار کیږي. نو اوس دوی تعلیم په دې خاطر نه کوي چې دا وهم مور سره دی چې مور ته پرتلنګ کې دند نه رسیږي، موږ نشو کولای چې پیسې وګټو. نو ښه خبره به دا وي چې شخصي تجارت وکړم چې پرتلنګ کې مې جیب کې پیسې او خپل کورنۍ مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړم.
اکثره ځوانانو نه لار ورکه ده که دوی وایي درس وایو نو بیا کار پاتې کیږي، که کار وکړو درس پاتې کیږي. اوس کورنۍ څه وکړه خپلو ځوانانو ته څه رقم راهنمایي وکړي چې تر څو دوی په خپل ژوند کې له داسې ستونزو سره مخ نه شي چې هغه بیا حل کولای نه شي؟
یو ځوان اول باید داسې ژوند وکړي چې د هر حالت سره ځان برابر کړي. که زه نن د یو حالت سره ځان برابروم دا ژوند د سبب بل حالت رامنځته کیږي، او د هغه حالت سره ځان نشم برابرولی دا زما لپاره ډیره سخته. زه مجبور مکلف یم چې د هیواد څخه ووزم، زه مجبور مکلف یم چې دا کلی فریشدم. نو د هر حالت سره ځان سمول د هر ځوان لپاره درس باید داسې وکړي. زه نن درس ډیره ترجیح ورکوم، سبا حالت را باندې راځي ډیر ترجیح نور کوم، تجارت کوم، سبا بیرته درس ډیر ترجیح ورکوم. حرکت ډیر مهم دی، د انسان د فاره مبارزه ډیر مهمه ده، همت ډیر مهم دی. که یو ځوان همت او مبارزه ولري زه په دې کې نه یم چې په هر ډول سخت حالت کې ژوند کولای شي.
ځینې ځوانان بیا خپل هغه پام اصطلاح دري کې چې خون ګرمي وایي، لغه نه کار اخلي، زر بیا وسلی سي، زر یو پری کړکوي. په دې اکلر ته وغږیږه،
ولې ځوان باید داسې بې همت اوسي؟ ځوان خو معنا یې دا ده چې باید با همت وي، باید با انرژي، کاریګری، ځیرک. دې ته ځوان موږ ویلی شو. ولې د هر هیواد د ملاتړ ځوانان بلل کیږي؟ ولې هر هیواد ډېر اعتبار او فوکس پر ځوانانو باندې کوي؟ ځکه هغوی ښه انرژي لري، د کار کولو ځواک لري، همت لري، مبارزه کولی شي. نو هر ځوان باید د هر حالت سره ځان بلد کړي، حرکت ولري. خدای وایي ته حرکت کزې برکت کوم در باندې، حرکت با انرژي، با همت او پر شکار باندې فوکس ترجیح ورکول.
کورنۍ څومره له ځوانانو نه تمه لري چې دای باید یو څه ووسی، یو څه خپل کورنۍ ته وکړي، ځکه اوس یې وخت ده، اوس ځوان دی.
بالکل، زه د خپل کورنۍ مثال درکوم. زما د کورنۍ دا اوس د کورنۍ مسؤلیت غاړه لرم، دوه ویشت کلن ځوانیم. زما څخه زما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمه لري چې باید ټول وروڼه، ټولې خویندې، ټوله کورنۍ، ټول مناسبات، ټول مسؤلیتونه باید ته په خپله غاړه واخلي. ما ډار ورکوی دي تمه دې کوم او کولای سم. او که یو ځوان ټوله ورځ په خوب تیری، په تفریح تیری، په منظرو تیری، د هغوی څخه به هیواد ته تمه ولري چې خپله کورنۍ سمه تمه نسي درلودلی، د خپلې کورنۍ مسؤلیتونه یې په سمه توګه نه اجرا کړي، هغوی څخه به هیواد ته تمه ولري. هغوی به څه ډول وکولی شي چې یو موسسې ته، یو خصوصي تجارتي ځای ته خپل استعداد وښيي چې زه تاسو ته کار کولی سم؟ خود به بېکاري، خود به بې همتۍ، خود به بل هیواد ته اوړي والت بم درې مورز برت خپل هوا ته راوړي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ. فقط په اخره کې ځوانانو ته غواړم تاسو یو پیغام لرو چې دوی د زده کړې برخه کې څومره فعال اوسي او د کار برخه کې څومره فعال اوسي.
زما ځوانانو ته پیغام دا دی چې وای د ځان لپاره خوشاله نور ته هم خوشاله. زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي. ټول افغانان ته زما دا خواست دی، پیغام می دی ورته چې زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي، صرف د ځان په هول لپاره وکي چې ځان پوکي په ژوند باندې. خالق تعالی او فیجنې، رسول الله او فیجنې، او ژوند زده کړي چې ژوند باید څه ډول وسی تر څو خپل آینده په صحیح توګه جوړ کړي.
bale ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډیر مننه، خوشاله اوسئ.
درن دوستانو، دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
மாத்தாத்தாம் மாத்தேதாக மாத்த மாத்த ஜாம் மாத்த மாத்த ஜாம்
ماتم ماتا جام دس رول لبون کپن راک ماتا شید راک اس مانے گار ماتا شید راک اس مانے گار ماتا شربت دوسل رات ماتا شربت دوسل رات ماتا شربت دوسل راس سم سافر تاد ہجران وحلیا سم سافر تاد ہجران وحلیا مات مات جام مات مات جام مات مات جام دسو لبون گبن راک مات شیرن راک عثمان گار مات شیرن راک عثمان گار کابل دکو کابل دکو